په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوریدونکو د مشال رادیو د نننۍ او نهه ساعته خبرونو په دې خیرنۍ خبري کې کې زهارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه درورو. خبرونه له مجید بابر اورو.
بلوچستان حکومت د پخوانی سینیٹر عثمان کاکر د مړینې د وجوهات معلومولو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو اعلان کړی. د جانی خیلو د پرلتوالو حکومت ترمنځ مذاکرات کامیاب شول. تاجکستان وایي د طالب وسلوالو د بریدونو نه پس 12 افغان سرتیري د دې پولې ته اوړېدلي. د بلوچستان حکومت د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو پخوانی مشر عثمان کاکړ د مړینې د وجوهاتو معلومولو لپاره د عدالتي پلټنو اعلان کړی دی. دا اعلان پرون د صوبې وزیراعلی جام کمال په مسلم باغ کې د عثمان کاکړ د فاتحې پر موقع وکړ. نوموړي وویل چې فاتحې تر ورتګ له مخه یې د عثمان کاکړ د مړینې د وجوهاتو معلومولو لپاره د عدالتي پلټنو په حق لا اقدام کړی دی. دوی ما په دې اړه اقدام کړی دی، اوس په دا خط های کورټ ته لیږو، پر دې به نور کار کوو. بلوچستان حکومت ستاسو هرې مرستې ته تیار دی. د بلوچستان داخله چارو وزارت په غوښتنه های کورټ دوه ججان جسټس نعیم اختر او جسټس زهیرالدین کاکړ وټاکل چې د عثمان کاکړ د مړینې د لاملونو پلټنې وکړي. عثمان کاکړ د جون پر 18 نیټه په خپل کور کې د بهوشۍ په حالت کې موندل شوی و چې وروسته یې په کوټه کې د ډاکټرانو د سر آپریشن وکړ. هغه د نور علاج لپاره کراچۍ ته یوړل شو چې هملته مړ شو. د هغه زوی خوشحال خان ویلي چې پلار یې په طبیعي مرګ نه دی مړ شوی، بلکې ورباندې حمله شوې وه. د بنو جانی خیلو اوسیدونکو له حکومت سره تر کامیاب مذاکرات وروسته پرلس ختم کړی او د وجل شوي ملک نصیب خان مړی خبرو ته سپارلی دی. د حکومت او جانی خیلو مشرانو ترمنځ پرون د اوتمانځو وزیرو مشرانو په منځګړتوب خبرې اترې وشوې چې پکې حکومت ډاډ ورکړ چې د مارچ په میاشت کې شوې تړون باندې به عمل کوي. د پخواني او نوي تړون د عملي کولو لپاره د اوتمانځو وزیرو مشرانو کسیده کمیټه جوړه شوې ده. دا تازه تړون پرون په بنو کې د حکومتي ډلې غړي او د خیبر پښتونخوا د ترانسپورټ وزیر شاه محمد وزیر خبریالانو ته اعلان کړ. د جانی خیلو د 15 کسیدې کمیټه یو غړي ډاکټر نور محمد پرون مشال ریو ته وویل چې حکومت یې ټولې غوښتنې منلې دي.
فیصله خو دا منه وشله چې زړاودو ته عملي کوم او دا نوې دي چې څومره څه توان شوی دی هغه چې کیمتو ځان ته در کوم. دغه پر جرګه جوړ شو، لا جرګه ته فل اختیارات ورته شو چې دا ویل ته په اختیارات کې وي.
دا پرلت د مئی په 13 نیټه له هغه یو ورځ وروسته پیل شو چې کله نامعلومو کسانو د جانی خیلو یو مشر ملک نصیب خان ووجلو. دوی د ملک نصیب مړی د احتجاج په توګه تر پرونه پورې په پرلت کې اخیل. پاکستانی پوځ وایي چې تیر ورځ د بلوچستان د کیج ضلع په هوشاب سیمه کې د یو چاودنې له امله یو سرحدي عسکر وژلی شوی. په کوټه کې د پاکستانی پوځ د عام اړیکو ادارې ISPR په بیان کې ویلي چې تیر ورځ د پاکستان سرحدي سرتیرو د اوبو یو ټینکر ډکولو چې پرې د ریموټ کنټرول په واسطه به برید وشو چې پکې یو سرتیری کفایت الله ووژل شو. د بلوچستان حکومت دا پیښه غندلې ده. تر دا مهال د دې چاودنې ذمهواري چا نه ده منلې. پولیس وایي په کورمه کې نامعلوم وسلوالو شپږ مزدوران تښتولي دي. د دې سیمې د پولیسو مشر طارق اقبال بیګا مشال لیډیو ته وویل چې مزدوران پرون هغه مهال وتښتول شول چې د موبایل فون ټاور یې استنې لګولې. نوموړي زیاته کړه چې پیښه په لرې پرته سیمه کې شوې ده، نو ځکه له دوی سره بشپړ معلومات نشته او په وینا یې پولیس ته پیښه ځای ته رسېدلې ده. هیچا تر اوسه د دې پیښې ذمهواري نه ده منلې. او روسي خبر ده چې د افغان حکومتي سرتیرو یو بل ډله په اسلحه غي د تاجکستان پولیس ته واوړي ده چې افغان طالب وسلوالو د افغانستان په شمال کې خپلې حملې زیاتې کړي. د تاجکستان سرحدي ځواکونو د جون په 8 ویلي چې د بلخ ولایت د کالدار ولسوالۍ په چوک چوک سیمه کې د افغان سرتیرو په یو چیک پوسټ د وسلوالو طالبانو د برید نه پس 12 افغان سرتیري تاجکستان خواته واوړېدل. د تاجکستان سرکاري خاور میډیا د راپور لمخه تاجک پولا ساتونکو سرتیرو د بشري او د خګاونډي توپ د اصول لمخه هغه افغان سرتیرو ته په آزادانه توګه هغه هیواد ته د ننوتو اجازه ورکړه کوم چې د دوی پولي ته وراوړېدلی ول. په دې نږدې څو هفتو کې وسلوالو طالبانو په داسې حال کې د حکومتي سرتیرو نه په لسګونو ولسوالۍ نیولې دي چې د امریکا په مشرۍ کې بهرني ځواکونه د افغانستان نه ستنېږي. امریکا د افغانستان نه د ټولو ځواکونو د وتو نیټه د روان کال د سپتمبر 11 ټاکلې ده. بلخوا یو لړ پوری پولیس چارواکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې د جون په 8 طالب وسلوالو په میدان وردګ ولایت کې د 500 نه زیات سرتیري نیولې هم دي. د مشال خبرونو پای.
خبرنامه مجید بابر و اوریدل پروان خبرونه کې اردن کو پردی او یو شمیر نورو سیمه ایز موضوعاتو رپورټونه لرو. د بلوچستان د اعلی وزیر په غوښتنه د دې صوبې های کورټ د پښتونخوا ملي او ګوند د یو مشر عثمان خان کاکړ د مړینې د وجوهاتو معلومولو لپاره عدالتي کمیشن جوړ کړی دی. د ګوند صوبایي سیکرټري هیله مند دی چې عدالت به رڼې پلټنې وکړي.
دوی آزاد او خود مختار انکوائری کی او دا معلوم کی چې دا پیشه څنګه لچا او ولې ده او موږ ته د دې قاضي وشي.
په افغانستان کې د تشدد وروسته یو پیښو ځینې پښتانه سیاستوال اندېښمن کړي دي. د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپا وایي د افغانستان د روغې جوړې خبرو ناکامه کېدو په صورت کې ښایي هلته لا زیاته وینه توی شي.
څو پورې جوړ دي چې وی او فام ته ټول سره دا کار دي چې نو دا مسله به ډېر سنگین شي او خراب شي.
او د خیبر پختونخوا اسمبلی د جون پر 26مه د کلنی حکومتي بجټ منځوري ورکړه. په اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر د دې پوښتنې په ځواب کې چې د یوې اپوزیشن پارټۍ په توګه یې ولې پر بجټ وړاندیزونو سخت تنقید ونه کړ وای.
په قومي اسمبلی کې چې څنګه ولړبازي وشوه یا دا ډېر بدرنګ ماحول جوړ شو عوامي نېشنل پارټۍ دا فیصله کړې و چې موږ د دغې قائل نه یو.
تیر د مشال رادیو سره اوسه. اورنی رپورٹ ترازو د بلوچستان د اعلی وزیر په غوښتنه د دې صوبې های کورټ د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ د مشر عثمان خان کاکړ د مړینې د وجوهاتو معلومولو لپاره عدالتي کمیشن جوړ کړی دی. های کورټ دا اقدام لاغو وروسته وکړ چې د صوبې اعلی وزیر ورته د کورونا او چار وزارت لارې یو خط ولیږه. د پلټنو دا اعلان پرون اعلی وزیر جام کمال په مسلم باغ کې د عثمان کاکړ د فاتحې پر وخت وکړ. کاکړ د جون پر 18مه په کوټه کې په خپل کور کې بے هوش شوی او چې وروسته هسپتال ته وړل شو د سر عملیات یې وشو. خو څو ورځې وروسته د نور علاج لپاره د کراچۍ یو شخصي روغتون ته وړل شو چې هلته بیا مړ شو. د هغه زوی او هم یې ګوند وایي چې عثمان کاکړ باندې حمله شوې وه. تفصیل د ایوب ترین په رپورټ کې.
دا اعلان د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان د جون په 18مه نیټه په مسلم باغ کې د پخواني سنیټر عثمان خان کاکړ د فاتحې پر مهال په خپل وینا کې وکړی. پر دې مهال د پښتونخوا ملي او میګون چیرمن محمود خان اڅکزي او نور سیاسي او قبایلي مشران موجود وو. د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان زیاته کړه چې د بلوچستان حکومت و هر هغه ګام اخیستلو ته چمتو دی په کوم کې چې د عثمان خان کاکړ د کورنۍ او د پښتونخوا ملي او میګون تسلی کېږي. د دې مقصد لپاره د خپلوانو سره وحدل مرستو ته هم تیار دی. د نوموړي په وینا چې مسلم باغ ته د روانېدو څخه لمخه په کوټه کې د عدالتي کمیشن د جوړولو په خاطر یو خط ویل ورپړو چارواکو ته لیکلی دی چې د کورنۍ چار وزارت یې په دې ترڅ کې د بلوچستان های کورټ سره تماس ونیسي. وروسته د بلوچستان اعلی وزیر پر دې امر باندې د کورنۍ چارو صوبایي وزارت لخوا د عدالتي کمیشن د جوړولو لپاره و بلوچستان های کورټ ته یو خط لیکل شوی دی. په خطي سمري کې د بلوچستان های کورټ څخه غوښتنه شوې ده جسټیس نعیم افغان او جسټیس زهیر کاکړ باندې د دوه کسیز عدالتي کمیشن جوړ شي. د دې څخه لمخه د سینیټ چیرمن صادق سنجرانی د بلوچستان حکومت د یو بل خط ته لارې د پخواني سینیټر عثمان خان کاکړ د مړینې په اړه د پلټنې لپاره د یو عدالتي کمیشن د جوړولو غوښتنه کړې وه. په اسلام آباد کې په جاري شوي یو بیان کې ویل شوي دي چې د سینیټ چیرمن دا خط د جون په 25مه نیټه د پښتونخوا ملي او میګوند د سینیټر سردار شفیق ترین له لوري په سینیټ کې د عثمان خان کاکړ د مرګ په اړه د پلټنې د غوښتنې وروسته لیکلی دی. په کوټه کې د کارپوهان له لوري امکان څرګند شوی دی چې ډېر ژر به د بلوچستان های کورټ لخوا د پخواني سینیټر عثمان خان کاکړ د مړینې په اړه یو عدالتي کمیشن وټاکل شي. په دې ترڅ کې چې مکله د پښتونخوا ملي او میګوند د صوبایي سکرتر او پخواني وزیر تعلیم او دریم زیارتوال سره تماس ونیوي نو هغه راته وویل چې د عثمان خان کاکړ د قاتلان د نیولو لپاره په کار دی چې حکومت په آزاده توګه پلټنې وکړي.
چې دا واقع څنګه شوی وای د صوبایي حکومت واري وزیراله له ما ګوتو ونیول چې دا ستاسو ذمواري و تا به دا تحقیقات کول معلومات به دې کول موږ په دې پسې ولیزو او ستا دا ذمواري ده چې موږ د سر مال تحفظ راکړي. نن موږ سر تللی دی شهید کړل شوی گئی تھئی دا جمواری وچ تھئی دا کار کرے وے سر تم رسولے وے تھئی مدے کرے دا نوٹیفیکیشن چ پارون سوئی دے موس پارٹی لو پرکشن اس با حال کو چ موس تا دا ہائی کورٹ جوڈیشل کمیشن دا ججان مستقد محترم دی چې ګا پارٹی کپر دی بل خبره کوله کو شتر شکه نه کوله چې دوی آزاد او خود مختار انکوائری وکي او دا معلوم کی چې دا پیشه څنګه لچا اول ده او مرسته د دې کاجز وشي او د دې کاتلان معلوم سي او هغه بقاعده سم په سزا ورسي.
د پښتونخوا ملي او میګون صوبای صدر او پخوانی سنیټر عثمان خان کاکړ د جون په ولسم نیټه د بیوشي په حالت کې د کوټ وسیول اسپیټال ته راوړل شو. چیر چې ډاکټرانو د سر اپریشن کړی وو خو چې کله وضعیت زیاته خراب شو نو بیا د جون په 19مه نیټه و کراچی ته په یو ځانګړی تیاری کې وړی وو. چیر چې نوموړی د جون په 20مه نیټه په یو شخصي روغتون کې خپل ژوند له لاسه ورکړی وو. په دې ترڅ کې په بلوچستان اسمبلی کې د پښتونخوا ملي او میګوند غړي نصرت لازیری د جون په 19مه نیټه و مشال ریډیو ته ویلي وو چې عثمان خان کاکړ په خپل کور کې زخمي شوی دی او په هسپتال کې ډاکټرانو د سر د چپ اړخ اپریشن وکړی. دغه ډول د پخوانی سینیټر عثمان خان کاکړ د کراچی په یو شخصي روغتون کې د مړینې وروسته د مشال ریډیو سره په خبرو کې د هغه مشر زوی خوشحال خان کاکړ ویلي وو چې د پلار ناڅرګندو کسانو په یو درانه شي په سر وهل او قتل کړی دی. پر دې باندې د بلوچستان کورنۍ چارو صوبایي وزیر میرزیا لانګو وروسته ویلي وو چې د پخوانی سینیټر عثمان خان کاکړ مرګ په طبیعي توګه شوی دی. د نوموړي په وینا چې ځینې قوتونه و دې ته غلطه بڼه ورکوي خو که کورنۍ د دوی سره تماس ونیسي نو حکومت به په دې اړه پوره کومک ورسره وکړي.
ایوب ترین رپورټ. په افغانستان کې په وروستیو کې د تشدد پیښې زیاتې شوې دي. په یو شمېر سیمو افغان ځواکونه او وسلوال طالبان مخامخ نښتې کوي او له یو بله د سیمو د نیولو همداراز یو بل ته د مرګ ژوبلې اړولو دعوې کوي. په افغانستان کې د تشدد د لړۍ د امریکایي ځواکونو د وتلو له پیل سره سمه تنده شوې ده. پاکستان کې سیاسي مشرانو تل د افغانستان د جګړې او پر پاکستان او سیمه د غیر اغیز په اړه غږ پورته کړی دی. اوس پوښتنه دا ده چې دغه مشران سیاستوال په تشدد کې د تازه زیاتوالي ته څنګه ګوري؟ د بوریوال کاکړ په رپورټ کې اورو.
په پاکستان کې د سیاسي او مذهبي ګوندونو مشران وایي په افغانستان کې د روانې جګړې حل یوازې د افغانانو په خپلمنځي خبرو اترو کې دی. د دوی په وینا په کار د چین نړیوال او په ځنګړې توګه د افغانستان گاونډي هیوادونه د لاسوهنې پر ځای په دې لړکې مثبت رول لوبوي. د عوامي نېشنل ګوند ویان زاهد خان د جون پر 20مه مشال راډیو ته ویل چې دوی د افغانستان د اوسني حالت په اړه اندېښمن دي.
هر یو چې دې هغه ځان له لګیا لري هغه روسي او هغه چین دی او هغه ایران دی او هغه پاکستان دی هغه دا غواړي افغانستان کې ځکه چې څوک نه چا داږي د مفادات تحفظ کوي دا کې دې نشي.
د جمعیت علماء اسلام فضل رحمان ډلی مخکش حافظ حمدالله مشال راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د سولې لپاره ضروری ده چې د ده په وینا د امریکا او طالبانو ترمنځ پر سوي تړون عمل وسی. د ویل ګوند یې د هرې هغې حل لارې ملاتړ کوي چې ورسره په افغانستان کې امن راځي او سیمه ورسره آرامېږي.
جمعیت علماء اسلام د هر هغه پریکړې حمایت کوي چې په هغه کې د افغانستان د خود مختاري، د افغانستان د خپلواکۍ او د افغانانو د مرضی مطابق یو داسې حل راووزي چې سیمه ټوله په امن شي. ولې د افغانستان امن د ټولې ایشیا لپاره د امن بنیاد دی، او که په افغانستان کې ګنګړې وي، شخړې وي، بیا ټوله امن، ټوله سیمه او ټوله خطه، ټوله جغرافیه به د ګنګړې او د شخړې سره مخامخ وي.
حافظ حمدالله وویل دی فکر نه کوي چې پښتانه مشران دي د دې مسلې په هواري کې څه رول ولوبولای شي. د ده په وینا هغه ځکه چې دا اوس یو نړیواله مسله ده او د نړۍ بیلابیل قوتونه پکې ښکیل دي. د قومي وطن پارټي مشر آفتاب احمد خان شیرپاو په دې اړه مشال رډیو ته وویل په کار ده چې په ځانګړې توګه امریکا او نور ښکیل هیوادونه دا مسله جدي واخلي.
حالات مزید خرابېږي او دا خو خان جنگي طرف ته خبره ځي. زمونږ خو ته هغه ده چې پی چې څو پورې په دې کې څه جوړه نه شوې او فام ترفیم سره دا کار نه شوې نو دا مسله به بیا ډېره سنګینه شي او خرابه بشي.
چې کله د افغانستان او پاکستان اړیکې خرابې شوې وې نو د رغاوي لپاره د آفتاب احمد خان شیرپاو په ګډون نورو پښتنو مشرانو هلې ځلې کړې وې. خو نوموړي وایي چې په دې کې د دوی څه رول نه شي کېدای، هغه ځکه چې دا د حکومتونو د ستي مسله ده او هغوی به هواروي. د پښتونخوا ملي او میګون مرستيال مشر مختار خان یوسفزی مشال رډیت ویل چی په افغانستان کې نور د جګړې هیڅ جواز نه دی پاتې او په کار د چی زر تر زره ودرول سي.
طالبانو باندې غټ کو چې کستاسو مقصد دی چې مونږه د امریکانو په خلاف نو امریکان خدای دې تاسو سره معاهده وکړه غلاړ اوس تاسو ته جنگ د چی څه پاره کوي د ټول جهان د ټول اسلامي دنیا عالمانو حتی د کعبه شریفي امام د ټولو دا وایي چې افغانستان کې جنگ حرام دی. بیا هم طالبان لګیا دي مونږ خاص کو اقوام متحده ته چې په دې باندې پلپور اقدامات وکړي پاکستان او د افغانستان نور ګاونډیان د دوی لاس ونیسي او طالبان دې سولې ته مجبور کړي او افغانستان کې جنگبندي وشي.
پاکستان تل داسې نیوکې بې ځایه او بې اساسه بللې دي چې ګواکې دوی په افغانستان کې جګړې تلمن وهي، بلکې د دوی په وینا په افغانستان کې یا د سولې لپاره خپلې پوره هڅې کړې دي او کوي. خو د افغانستان مرستیال ولسمشر امرالله صالح د جون پر 18مه یو ځل بیا پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي، پاکستان کولای سي چې د طالبانو د کوربه او ملاتړي په توګه د افغان سولې په پروسه کې د پام وړ رول ولوبوي. امرالله صالح زیاته کړې چې د ده په وینا که پاکستان په خبرو کې له افغانستان او په عمل کې له طالبانو سره وي نو دا به یوازې تخریب او بې باوري زیاته کړي. د پاکستان حکومت تر اوسه د مرستیال افغان ولسمشر د دې څرګندونو په غبرګون کې څه نه دي ویلي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر اسد کیسر د جون پر 26مه حکم کړی چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ او د قومي اسمبلی د غړي علي وزیر تر څنګ د پاکستان پیپلز پارټۍ غړی خورشید شاه هم پارلمان ته حاضر کړل شي. دوی دواړه په بیلابیلو تورونو په جیل کې دي، پر علي وزیر د ریاست خلاف د خلکو د پارونې او پر خورشید شاه د درغلیو تورونه دي. دوی دواړه د تورونه بي بنیاده او یو سیاسي سازش په توګه یادوي. په قومي اسمبلی کې پر وفاقي بجټ بحث روان دی چې پر د خبرو لپاره د دې غړو خبره کول ضروري ګڼل شوی.
د جون په 26مه مشال ریډیو سره خبرو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکخ او د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ وی بیا بیا د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر تخواس کوو چې د علي وزیر پروډکشن اډر جاری کړي، ځکه چې دا د نوموړي قانوني حق دی چې د خپل اولس په استازیتوب قومي اسمبلی کې بحث وکړي.
پرون مسعودن ډېر نه وخته د علي وزیر او د اپوزیشن د پیپل پارټي او بل بشر خورشید شاه د دې پروډکشن اډر سپیکر جاری کړل. موږ وخت په وخت په بجټ سیشن کې پرون هم چې پکې باندې سیکرټریټ باندې بحثونه ما دا خبره وکړه په خپل تقریر کې وته چې ګوره سپیکر صاحب دا پروډکشن آرډر چې کوم دی دا ستا اختیار دی، دا ستا ریسپانسبلټی ده په کار دی چې ته ایشو کې، دا نه ده چې مطلب په ټول عمر به تاسو په حکومت کې وای. دا حالات سبا هم په تاسو هم راتلی شي، دا د پارلیمنت د ممبر یو استحقاق ته په کار دی چې مطلب دا تاسو ایشو کوي. نن که تاسو په حکومت کې سبا به تاسو په اپوزیشن کې وي.
خبر کې د سیاسي او قانوني چارو تجزیه کار شهابالدین خټک مشال ریډیو ته وی د پاکستان په آئین او قانون کې راغلي چې د پارلیمان د یو غړي چې په جیل کې وي داغه د حاضرېدو حکم به ارو مرو د قومي اسمبلی سپیکر جاری کوي.
د پاکستان آئین دا وایي چې یو کس د پارلیمان غړی وي نو هغه که په جیل کې وي په څو وجه هم نو هغه د سپیکر د مواري ده چې هغه د هغه پروډکشن آرډر جاری کړي او هغه د مقامي هغه حکومت ته او جیل ته دا انشور چې هغه کم قومي اسمبلی ممبر چې ده چې هغه راوستل شي او هغه په اسمبلی اجلاس دوران کې هغه شریک وي په اجلاس کې داری لپاره څنګه بیا واپس جیل ته ولېږل شي. د پروډکشن آرډر جاری کولو سره نه خو په هغه سزا کې څه کمی راځي، نه د هغه کیس په میرټس باندې څه فرق پرېوځي، نه د ځینې څه دا پته لګي چې دا کس هغه سره څه نرمي یا څه سختي کېږي لګیا ده.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکخ او د قومي اسمبلی غړی علي وزیر دا وخت د کراچۍ په زندان کې بندي دی. نوموړی په کال 2006 کې د دسمبر پشپړسم په پیښور کې پولیسو نیولې وو او بیا یې د کراچۍ پولیسو ته په لاس ورکړو. د کراچۍ د پولیسو وینا و علي وزیر ته دسمبر پشپګم په کراچۍ سوراب ګوټ کې یوې جلسې ته وینا کې د ریاست ضد خبرې کړې وې. خو پښتون ژغورنې غورځنګ دا تورونه ردوي او وایي دوی د امن لپاره سوله ییزه مبارزه کوي او د قانوني لارې د پښتنو حقونه غواړي.
سراج زهیر رپورټ په کرمه کې د سړی تختونې یو تازه پیښه شوی. دا پولیس او ځای خلک وایي نامعلوم وسلوالو په منځنۍ کورمه کې شپږ مزدوران تښتولي دي. چارواکي وایي د دې کسانو د موندلو لپاره عملیات پیل کړي دي. په دې سیمه کې پخوا پوز د وسلوالو پر ضد عملیات کړي ول او ویلي ول چې سیمه یې تر ډېره له هغوی پاکه کړې ده. تفصیل له طارق اورگزی اورو.
پولیسو په علاقه کې تختول شوی یوازې د شپږو مزدورانو تصدیق کړي او وای ټول شپاړس به درک ول چې پکې لس واپس خپل کورونو ته راغلي. په تختول شوی مزدورانو کې د پولیسو تر مخه د دیر سیمې محمد انس او امداد خان، د اوکاړې محمد کاشف، د هغو ورور محمد آصف او ګل فراز او د چرسدې محمد فرمان نمونه شامل دي. د ضلع پولیسو مشر طارق بال وای دا پیخه په لرې پرته سیمه کې شوې نو ځکه ورته پوره معلومات نه دي را رسېدلي، خو دومره ده چې پرون راهیسې شپږ مزدوران بے درک دی. جی تاسو ته انشاءاللہ تفتیش مکمل شی نو ټول معلومات درکوم. اوس خو پولیس لاړ دے ډیر لری زی دے واپس نه درغلی، چې راشي نو دته انشاءاللہ هر سوال. په منځنی کورما کې د رابطې سہولت ور برابرولو لپاره حکومت د موبایل ټاور په لګولو کار پیل کړي، چې بګه هغلته تر شلو زیات ټاور باندې د سیګنل حقوق د موبایلینګ کمپنی حاصل کړي. د موبایلینګ موبایل کمپنی یو مشر سلمان افریدی هم یاد پیخه تایید کړه، خو او ویل ورکشي مزدوران د دوی نه بلکې د هغه شخصي کمپنی د کم ته چې هغلته ټاور لګولو کار حواله شوی. د پیخې ذمہواری تر اوسه چا په خپل سر نه داخسته. د درنیو شګې د منځنی کورمه د زحمش په حدودو کې راځي، چیرته کې تر پوځي عملیاتو وروسته یاد سیمه لا وسلوالو پاکه ګرځول شوې وه، خو عام وګړو د تختولو تازه پیښې تر کې دوه وروسته د سیمې امنیتي یو ځل بیا له خطر سره مخامخ کړي. تر دې وړاندې دوه داسې پیښې وشوې چې هغلته وسلوالو عام وګړي د ټوپکو په زور له ځان سره تختولي. طارق اورگزی، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو د جون پر شپږویشتمه د خیبر پختونخوا اسمبلی د نوي مالي کال لپاره د صوبایي حکومت د 1.1 کروڑ روپیو بجټ منظور کړ. د په داسې حال کې چې اپوزیشن ګوندونو په بیا بیا د حکومت پر کارکردګۍ نیوکې کړې دي. په پاکستاني رسنیو کې داسې رپورټونه خپاره شوي چې ګواکې اپوزیشن دا ځل حکومتي ګوند ته لاره ورکړه چې خپل بجټ له اسمبلی په اسانه پاس کړي. دا چې د اپوزیشن ګوندونو غړي په دې اړه څه وایي دا به په دې رپورټ کې وګورو.
د خیبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان د جون پر شپږویشتمه د صوبایي اسمبلی بجټ غونډې ته په خپلې تفصیلي وینا کې په بیلابیلو شعبو کې د خپل حکومت د کامیابیو یادونه وکړه. نوموړي وویل حکومت یې توانېدلی چې د چشمه رایټ بینک کینال، ټانک زام ډیم او د لویو سړکونو ترڅنګ د نهو صنعتي ساحو یا زونونو جوړولو چارې پیل کړي. خو په اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک د جون پر 20مه مشال رډیو ته وویل په بجټ کې د ګرانۍ قابو کولو او خلکو ته د روزګار موکو برابرولو لپاره هیڅ د پام وړ وړاندیزونه نشته. نوموړي زیاته کړه د دې لپاره چې د کمی اسمبلی د بجټ غونډې په څیر د دوی هغه هم د ستغو سپورو خبرو او تاوتریخوالي ښکار نشي، اپوزیشن ګوندونو پریکړه کړې وه چې خپل بحثونه په آرامه فضا کې وکړي.
په یو روپۍ 15 پیسې مونږ یونټ پیدا کوو، نکدا یو بجلی هم مونږ تدی په خپل قیمت را کړه. د بیروزګارۍ مسله به زمونږ حل شي، د ګرانۍ مسله به زمونږ حل شي. نن زمونږ د صوبې سړکونه چې دي هغه د کندراتو شکل دی، د صحت نظام ډېر زیات کمزور دی، تعلیمي نظام خو بیخي په شا لاړو. مرکز له ټولو نه سیوا مدن چې دی هغه زمونږ صوبه ورکوي، نو د ټولو نه سیوا ظلم چې دی هغه زمونږ صوبې سره روان دی. په قومي اسمبلی کې چې څنګه اولړبازی وشوه یا دا ډېر بدرنګه ماحول جوړ شو، مونږ کم از کم عوامي نېشنل پارټۍ دا فیصله کړې وه چې مونږ د دغې قائل نه یو. نو ډېر سموت زمونږ بجټ ډسکشن شوی دی، ډیبیټ شوی دی. باقي خو اپوزیشن خپل کردار ادا کړی دی او خپل کردار به ادا کوي.
د خیبر پختونخوا اعلی وزیر په خپل بجټ تقریر کې د بجلی د خالص منافع او د کامی مالیاتي ایوارډ په څیر موضوعاتو په یادولو وویل چې حکومت به د صوبې پر مالی او آئینی حقونو له مرکز سره هیڅ رقم روغه جوړه ونه کړي. نوموړي هیله وښوده چې د 2001 زیږدیز د کامی سرشمیرنې رپورټ تر خپرېدو وروسته به کامی مالیاتي ایوارډ ته له نوي سره کتنه وشي. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې له ډیر اسماعیل خان د پیپلز ګوند غړي احمد کونډي مشال رډیو ته وویل که دوی د بجټ په اړه جمع کړي خپل کټ موشنونه بیرته نوې اخستی، نو د تیر کال په څیر به دا ځل هم پر بجټ د خبرو موقع له لاسه ورکړی وای. نوموړي زیاته کړه په بجټ تقریر کې واضح کړی چې د صوبې خلک پر خپلو وسایلو د بشپړ اختیار له حقه محروم ساتل شوی دي.
چې کومه په توکیری روانه ده د اسمبلیانو کې د کالم ګلوچ دا مونږه یې وایټ کړی دی. ما په 15 نکاتو باندې خپل تقریر کړی دی. یو نت هایډل پروفیټ، دوم فیډرل اکسایز ډیوټي آن آیل چې خیبر پختونخوا ټول نه زیات تیل پیدا کوي، نمونگ دا فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی نہ ملاوے گی لگا دے دا صوبائی حکومت ناکامی دا انڈر آرٹیکل 164 دا زما کانسٹیٹیوشنل رائٹ دے زو خیرات نہ وڑا مس دریم شما او بو شیئر چ کم دے ایرسا ایکارڈ مطابق راولو کے صوبائی حکومت ناکام شو نمبر سلورم زما چ کم گیس دے زما اول حق جوڑے گی اگر پس کا زما زیادتی نہ بل صوبہ دے استعمال ہے پنزم زما ٹوبیکو دے 110-120 ارب روپے جوڑے گی فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کے اور سیلز ٹیکس کے خو مونگتا
د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د شمالي وزیرستان یو استازي میر کلام وزیر د دې پوښتنې په ځواب کې چې حکومت ولې له اسمبلی د خپل بجټ په منظورولو کې له کوم مشکل سره مخ نه شو وایي په پاکستان جمهوري غورځنګ کې د شامل ګوندونو ترمنځ اختلافات او د خیبر پختونخوا د اسمبلی د نن هم د اپوزیشن ګوندونو کارکردګي اغیزمنه کړې نوموړی البته خوښ دی چې حکومت د نوي مالي کال په بجټ کې د سیمې د روغتونونو د ضرورتونو پوره کولو او هم د لویو لارو جوړولو لپاره پیسې بیلې کړې دي
دو تهایی اکثریت د دوی سره دی اپوزیشن په خیبر پښتونخوا کې ډیر زیات کمزورې دی اوس د دې پی ډی ایم او دغه په واجه چې کوم ستونزې را روانې دي دا زمونږ اپوزیشن یم هغه په اثر انداز شوې دي او هغه واقعي چې ټف ټایم ور نه کړې شو دوی خو وعده کړې دي چې د اپوزیشن کسانو ته به دا پر موږ فنډز ورکوو
د نوی مالی کال لپاره د خیبر پښتونخوا په بجټ کې چې د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه اسمبلی ته وړاندې کړل د پرمختیایي چارو لپاره 300 او 1 یا 1 ارب روپۍ بیل شوي دي جګړه د جمعې ورځې په خپل بجټ تقریر کې ډاډ وښود چې حکومت نور د کورونا وایرس وبا له اثراتو راوتلی او هڅه کوي چې د صوبې د پرمختیا او د ولس یې د خیر ښېګڼې خپل پلانونه عملي کړي
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
د خیبر پختونخوا چارواکي وایي پر داسې یو پلان یې کار پیل کړی چې د مخې به په صوبه کې د غنمو د ذخیرې او د هغې د ترسیل چارې کمپیوټري شي په سوابای کې د خوراک محکمې افسر مشال لډو ته ویلي حکومت باید د دوی د تربیې غم هم وخوري د حکومت په خبره دا نوې پروژې د خوراک د نړیوالې ادارې په مرسته پیل کړي او سرته به ورسوي د شبیر احمد جان رپورټ
دا خیبر پختونخوا د خوراک محکمې ډایرکټر شکیل احمد مشال لیډو ته د جون په 28 وویل چې د خوراک صوبایي وزیر محمد عاطف خان د خوراک نړیوال ادارې یا ورلد فوډ ارګنایزیشن سره یو لوزنامه لاسلیک کړي چې تر مخه وایي د صوبې د غنمو ټول د ذخیره کولو او ترسیل نظام جدید او کمپیوټري کول شي او د لپاره به د خوراک نړیوال اداره مالی او تکنیکی مرستې خیبر پختونخوا حکومت سره کوي
بالکل زمونږ دا پورا ویټ سپلای چین چې کم دکنه دا ډیجیټایز کیږي تک کم زنه مونږ پروکیور کو کدا پاسکو وی پنجاب فوډ ډپارټمنټ وی ٹی سی پی امپورټډ ویډ کراچی نه ته ماغه زنه دا ٹریکنگ شروع کیږي نو زمونږ دا ډیسټینیشن سټیشن ګودامونو پورې بیا ګودامونو کې دا چې سٹور کیږي اب هم پورا ریکارډ ا پروسس به ډیجیټایز وی بیا دې زنه ملونه ته ایشو کیږي اغه هم به او بیا ملونو کې چې کم گرائنڈنگ کیږي وړه جوړیږي ام ډیجیټایز او بیا فردر ملونا نا کم دا وڑا زی اگر نومینیٹڈ ڈیلرز او اغینا جنرل پبلک تے شکے گی نو دا تاوما غزے پورے دا پورا پروسیس با ڈیجیٹائزڈ بھی او دا مانیٹرنگ بھی نو دیس رمون تا دیر ایزی بشی او دا دیر ٹرانسپیرنٹ ہم بھی دا ٹول پروگرام دے جی کم چی دا ورلڈ فوڈ سرائے موجود شوے دے
دا خوراک وزارت لخوا پدیڑا جاری شوی خبر پانے تر مخا دا خوراک خواندی ساتر اللہ پارا با دوی نوی او سخت قوانین هم جوړوي او کمپیوټري نظام سره به د محکمې نه د بډو رشوتونو او بدنوانې ختمولو کې هم حکومت ته مرسته ترلاسه شي دا مالی کال 2021-22 بجټ کې به د خوراک محکمه 15 ارب روپۍ فوډ سبسډي یا خوراکي مرستې هم ورکوي په سوابې کې د خوراک محکمې او چارواکي محمد ابراهیم وایي چې دوی ټول په زړو لارو چارو روان دي نو باید نوې عصري او انفارمیشن ټکنالوژي د لارې په خوراک محکمه کې جدت راوستل شي او د محکمې غړو لدی په دې اړه تربیت هم ورکړل شي چې د دوی کارکردګي غورا او معیاري شي
خبره پکې زمونږ د انسپکټرانو د پاره دوی د ټریننګ نه غوښته نو ما هغه پخوانی طریقه را روانه ده او چې دوی ته انټرنیشنل لیول باندې کوم دغه غور کی کنه ټریننګ ور کی او دغه شنو دا دی دغه شو غوره بیا به زمونږ د انسپکټر او د دوی به د کارګرګي نور هم نمایشي
د خوراک محکمې لخوا په دیړه جاری شوی خبر پانه تر مخه د غنمو د خستونه وخت لا تر ذخیره کولو او بیا ملیونو ته د خرڅولو او عوامو ته د رسیدو ټول نظام به د سټلایټ ټریکینګ د لارې ټولو ته پډاګه او معلومه وي دین علاوه د صوبې کې مزلو ته چې څومره غنم پکار دي بیا څومره کمې دي د هغه به هم هر وخت د انټرنیټ د لارې معلومات ممکن شي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
مشال ریډیو دا
مشال ریډیو ته وګورئ ورډونکو په پیښور کې د مازیګر 5:30 بجې شوې د خبرونو لنډیز له مجید بابر اورو.
د بلوچستان حکومت د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو پخوانی مشر عثمان کاکړ د مړینې د وجوهات معلومولو لپاره د عدالتي پلټنو اعلان کړی دی. دا اعلان پرون د صوبې وزیر اعلی جام کمال په مسلم باغ کې د عثمان کاکړ د فاتحې پر موقع وکړ. نوموړي وویل چې فاتحې تر ورتګ له مخه د عثمان کاکړ د مړینې د وجوهات معلومولو لپاره د عدالتي پلټنو په حق لا اقدام کړی دی. د بنو جاني خیلو اوسیدونکو له حکومت سره تر کامیابه مذاکرات وروسته پرلت ختم کړی او د وژل شوي ملک نصیب خان مړی خبرو ته سپارلی دی. د حکومت یعنی خیلو مشرانو ترمنځ پرون د اوتمازو وزیرو مشرانو په منځګړتوب خبرې اترې وشوې چې پکې حکومت ډاډ ورکړ چې د مارچ په میاشت کې شوې تړون باندې به عمل کوي. پاکستانی پوځ وایي چې تېره ورځ د بلوچستان د کیج جلی په شاپ سیمه کې د یوې چاودنې له امله یو سرحدي عسکر وژل شوی. په کوټه کې د پاکستانی پوځ د عامه اړیکو ادارې ISPR په بیان کې ویلي چې تېره ورځ پاکستانی سرحدي سرتېرو د اوبو یو ټینکر ډکولو چې پرې د ریموټ کنټرول په واسطه بمی برید وشو، بلکې یو سرتېری کفایت الله ووژل شو. تر دا مهال د دې چاودنې ذمهواري چا نه ده منلې. پولیس وایي په کورمه کې نامعلومو وسله والو شپږ مزدوران تختولي. د دې سیمې د پولیسو مشر طاهر اقبال بیګا مشال لیدو ته وویل چې مزدوران پرون هغه مهال وتختول شول چې د موبایل فون ټاوري یا ستنې لګولې. نوموړي زیاته کړه چې پیښه په لرې پرته سیمه کې شوې ده، نو ځکه له دوی سره بشپړ معلومات نشته. په وینا یې پولیس د پیښې ځای ته رسېدلې دي. تر اوسه د دې پیښې ذمهواري چا نه ده منلې. د افغان حکومتي سرتیرو یو بل ډله په سهارې د تاجکستان په دې تواوړه ده چې افغان طالب وسوالو د افغانستان په شمال کې خپلې حملې زیاتې کړې. د تاجکستان سرحدي ځواکونو د جون په 20 ویلي چې د بلخ ولایت د کالدار ولسوالۍ په چوک چوک بازار کې د افغان سرتیرو په یو چک پوسټ د وسوالو طالبانو د برید نه پس ولله سرپرست سرتیري تاجکستان فاتح واوړېدل. بلخ یو لوړ پوری پولیس چارواکي مشال لیدو ته ویلي دي چې د جون په 20 طالب وسوالو په میدان وردګ ولایت کې د 500 زیات سرتیري نیولې دي.
نمشال لڑی ولن خبرون او اس رازو یو بل موضوع ته. افغانستان دی وشمیر نور ولایتونو په سیر په ننګرهار کې هم د کووډ 19 ناروغان ډیر شوی او د غوډ مړینې کچه هم د لومړی او دویم سپې په نسبت زیاته شوی ده. په جلال آباد کې د مشال رادیو خبريال باز محمد عابد د ننګرهار د عامه روغتیا څنګه ل مشر ډاکټر نصیر احمد دورانی سره په همدې اړه مرکه کړې. په سر کې تر پوښتلې چې د کورونا درېمه څپه تر لومړی او دویم هغه څومره خطرناک ده.
کرونا د دریمی چپی د وایروس وسنۍ نوا د لومړنۍ او دوهمې نه شدت زیات دی. په دې معنا چې یو خو د خپراوي کچه لوړه ده. په لومړۍ او دوهمه څپه کې چې یو مریض څومره کسان مصابول په دا ځل باندې د هغې نه د دې اټیک ریټ د وایروس د سرایت کچه ډیره ده. لومړۍ او دوهمه څپه کې د وایروس هغه لومړۍ نوې ماشومان او خویندې هم کمې مصابول، مګر دا ځل خویندو د په دې مرض د اخته کېدو کچه چې دا مساوي ده د نارینه و سره او ماشومان هم مساوي. بل تفاوت د شدت او د دې د وخامت یا د خرابوالي هغه دا دی چې د مړینې کچه یې زیاته ده سږي نسبت پخوانی حالت ته ډیر مساوي.
په کابل او یو شمیر ولایتونو کې د اکسیجنو د کمبود لامل ډیر ناروغان مړه شو د کورونا له وجې. په ننګرهار کې خو د اکسیجن ستونزه نشته او کوي تاسې څه تدابیر نیولې دي؟
د اکسیجن تولید عمومي کمبود په ټول افغانستان کې په دې خاطر دی چې په خان اکسیجن پلانټونه ډیر نه وو. د اکسیجن د غلوړ ضرورت چې دی دا خو د کورونا سره را پیدا شو. د دې نه مخکې د اکسیجن ضرورت په روغتونونو کې ډیر کم وو او هغه تولیدي فابریکې چې یا دولتي یا شخصي وي هغه کفایت کوو، بلکې اضافي مو. موږ د 1500 بالونو په خوشا کې ضرورت لرو، خو موږ زر بالونو پیشنهاد کړی چې داسې یو پلانټ موږ ته ولګول شي چې زر بالونه د ورځې تولید لري. نو چون هغه پلانټ لږ لوړ دی، قیمت یې زیات دی، نصب به یې لږ وخت نیسي، مګر د ننګرهار اکسیجن تولید فعلي وخت کې تر ډیره حده پورې کافی دی، د ننګرهار شفخانو ته رسیږي.
د کورونا پر ضد کوم واکسین چې ننګرهار ته اویا زره ډوز را رسیدلی وو هغه ختم شوی او ځینو خلکو لا دویم ډوز هم نه دی اغستې. اوس افغانستان ته د چین نه واکسین را راغلی دی ننګرهار ته څومره سهم ورکړي او آیا هغه چې لومړی ډوز مثلا له نورو واکسینو اخیستی وي دغه دویم ډوز ورته دی واکسین نه تطبیقېدی شي او کنه؟
عام روغتیا وزارت ډیر زیات کوشش کړی دی چې د خپلو ټولو وګړو لپاره واکسین تیار کړي. څو قراردادونه هم شوي دي خو کله چې د هند صادرات د واکسینو نورو دنیا ته بند کړل نو په هغې کې هغه قراردادي واکسین هم تر اوسه پورې نه دی را رسېدلی چې افغانستان دولت خپله غواړي چې وایشلي او ټولو وګړو ته یې ورسوي. خو البته د ډیر فشار نه وروسته هند 200 واکسین افغانستان ته کومکي مرسته ورکړه، ټولو ولایتونو ته توزیع شو، ننګرهار ته هم تر 2000 لوړ را ورسېده. نو موږ په ننګرهار کې خوشبختانه چې په خپل وخت سره هغه واکسین ټول تطبیق کړل. د 1500 په خوشا کې خلکو 2 دوزه کړي دي او 1000 کسانو 1 دوز کړي دي، دوهم دوز یې پاتې دي. هر کس چې کوم واکسین لومړی دوز کړي وي دوهم دوز به هم د هماغې واکسین نه کوي. نو د چینایي واکسین هغه کسان چې لومړی دوز یې هندي کړي هغه نه شي کولی. هندي واکسین د دوهم دوز د تکمیلېدو دپاره د پاتې خلکو دپاره هغه انشاءالله چې را رسېږي د 4 نه تر 6 هفتو پورې هر څوک وخت لري تر څو چې دویم دوز واخلي. لومړني واکسینو د تجربو نه په استفادې سره دا ځل وزارت هر ولایت ته یو اندازه لیږي، مثلا 2000 دوز مونږ ته رالیږلي دي. دا چې تطبیق شو د همدې خلکو لپاره به 2000 دوز رالیږي. د واکسینو ډپارټمنټ به مسؤول وي چې هغه 2000 دوز همدې خلکو ته وکړي.
د ننګرهار د عام روغتیا څانګې له مشر ډاکټر نصیر احمد دورانی سره په باز محمد عابد مرکه اورېده.
د نوي کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو خزان ساتل یې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه ور وړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه 3 ګزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ له غړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
د خیبر پښتونخوا حکومت د نوي مالی کال خپل بجټ کې په پخوانی فاټار کې د یو شمېر پروژو د زرګونه کانټراکټ ملازمینو د نوکرۍ په خولو اعلان کړی دی. د پخوانی فاټار د پروژو ملازمین د حکومت پر دې ګام خوشاله دي، خو وایي چې له دې نوملړه د دوی یو شمېر ملګري چې ځینې شرطونه نشو پوره کولی ایستل شوي دي. دوی په خبره حکومت باید د دغو ملازمینو د روزګار غم هم وخوري. روانی جون میاشتې پر 1.5 هغه یو شمېر پروژې ختمیږي چې حکومت په پخوانی فاټه کې پیل کړی وي. د فرهاد شینواری رپورټ.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د مالی کال 2021 او 2022 بجټ د منظورۍ د وینا په وخت په رسمي توګه اعلان وکړ چې د پخوانی فاټا په یو شمېر پروژو کې کار کوونکو کانټراکټ ملازمینو ته مستقل حیثیت ورکړ او دې لپاره یې باقاعده قانون سازي کړې وه او دغه ګام یې پورته کړ. دا په داسې حال کې ده چې د جون په 1.5 په قبایلي ضلعو کې د یو شمېر پروژو وخت ختمیږي او دې سره د دغه ملازمینو د بیروزګار کېدو اندېښنه موجوده وه. حکومت وایي دا څه باندې 15,000 ملازمینو، خو په دې کې ټولو ته مستقل حیثیت نه دی ورکړی. یعنی یوې کمیټې په ذریعه ترې دا مهال هغه کسان اخیستل شوي چې د فاټا سیکټریټ په وخت کې د پروژو د برتیو لپاره شو اشتهاراتو، ټیسټونو او انټرویو له لارې اخیستل شوي وو. یعنی اوس ترې لږ تر لږه 3,000 کسان مستقل شول او په بل مرحله کې به ترې نور کسان هم واخیستل شي. جمشیر خان پردی د پخوانی فاټا د صحت محکمې په یو پروژه کې کار کوي. د مشال ریډیو ته وایي د حکومت په دې اعلان ډیر خوشاله دي، خو چې کوم ملګري د ځنې شرطونو نه پوره کولو له وجې مستقل حیثیت نه پاتې دي، په کار د هغوی ته هم موقع ورکړل شي.
وزیر اعلی خو چیف ایگزیکټیو او دا د دې اندر نامونګر ډیر خوشاله شول، دې د پاره مخکې نه قانون سازی شوی و. دا کم چې دا ډیټا کلیکټ شوی و دا د لا ډیپارټمنټ نه د فینانس ډیپارټمنټ نه مختلف مراحل نه تیر شوی و. نو ان شاء الله موږ ټول مرګري چې سمره یو ملازمین دې موږ ډیر خوشحال یو او د دې موجوده حکومت شکریا ادا کوو. زنه داسې مرګري دي چې هغه اوس مطلب د دې ریګولرایزیشن مستقل کېدو کې لک پاتې شوی دي. هغه کې د دینی مدارس دي او ورسره چې کم دی ایل ایف ای او پروجیکټ ایجوکیشن نو هغه ان شاء الله بم کیږي. زمونږ یقین دی د موجوده حکومت د ستاب کوي. زنه داسې دي چې نان پرپیچوال سټیټس پروجیکټونه دي نو هغه کې مونږ حکومت نافیل دی چې هغه کم سوق داسې مرګري وي ایڈجسٹ کړي شي. نو زمونږ د موجوده حکومت نافیل دی چې دا ایڈجسٹ کړي شي.
فاټا ډیولپمنټ اتارټي پروژه کې کار کوونکې واحد پردی وای د پخوانی فاټا د کنټراکټ ملازمینو بحاله لپاره یو مخصوصه طریقه وا او د غیر مستقل نویت والا کسان ترې پاتې خپل خپکار دا دوی هم بحالو ساتل شي او مستقل حیثیت ته ورکا.
په دې کې اسټابلیشمنت ډیپارټمنټ یو پرفارما هر ډیپارټمنټ اور کړي وا کنسرن تا چیر دی سیکټری صاحبان دې دا پرفارما ساين کی چیر دا پروجیکټ پرپچول ان نیچر دی یا ادر دین دی. په دې کې چې څو کم سیکټریان صاحبانو چا خو هغه پرفارما ساين کا خو پاغي کې دا سی یو سو ډیپارټمنټ دی چې هغه پرفارمی هغه سیکټری صاحبانو سای نه کړی چې پاغي کې یو د جنرل ایجوکیشن دی اباو 600 نبر کسان دی پروسیس نه تقریبا چې ډراپ کیږي لګیا دی. دویم چې کوم دا د سکل والا ملګری وو هغه هم تقریبا سراوند اباؤٹ 150 کسان دی. نو ټول ناول خو موږ ګورنمنټ نه دا مطالبه ده او دا کسان دی هم په دې کې کنسیډر شي.
په پخوانی فاټا سیکټریټ کې په صحت تعلیم اریګیشن لایف سټاک زراعت او د بیا بحالې شعبو کې دغه ملازمینو د تیرې اوږدې مودې راهیسې کار کاوه. په 2013 کې د 15 مینی بدلون لاندې فاټا خیبر پختونخوا کې ورګډېدو سره د فاټا سیکټریټ هم ختم شو او د دغه سیکټریټ ټولې ولسی ادارې سره د ملازمینو په صوبایي ولسی ادارو کې شامل کړل شوې. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو پر دغه صفو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یویش په شارټ ویوز 2113 15315 پته او 15,155 کلو هرتز او کا انټرنیټ ته لاسرسی لري نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او سبسوي بڼه موجود دي.
ټاکل شوی په خیبر پښتونخوا کې د ښځو د وضعیت څارنې کمیشن زمشو قبایلي ضلع ته هم وغځول شي. د کمیشن مشر ډاکټر رفت سردار د جون پر 19 مشال اډو ته ویلي په خیبر او کرمه کې د کمیټو جوړولو کار مکمل کړی او امید ده چې د کابینې په راتلونکي غونډه کې دغو چارو رسمي منظوري ورکړل شي. د قبایلي سیمو فعالان وایي دا کمیټه جوړېدل ښه ګام دی خو په کار ده چې ژر ټولو قبایلي ضلعو ته دغه پروسه یا دغه پروژه وغځول شي چې د ښځو خلاف د تشدد او د دغه تورته نورې پیښې دغه مخه ونیول شي. د ملیحه امیرزاده راپورټ.
په خیبر پښتونخوا کې د ښځو د وضعیت په اړه د حکومتي کمیشن تر واک لاندې په زمشو دوه قبایلي ضلعو کې کمیټیانې جوړېدو ته نږدې شوې دي. په خیبر پښتونخوا کې د ښځو د حالت کمیشن مشر ډاکټر رفت سردار د جون په 19 مشال ریډیو ته وویل چې روانه میاشت په خیبر او کرمه کې د کمیټیانو د جوړولو کار پوره کړی چې لا یې رسمي اعلامیه نه ده خپره شوې. خدای په خبره امید دی چې د کابینې په راتلونکي غونډه کې د صوبې اعلی وزیر محمود خان رسمي منظوري ورکړي. هغه زیاته کړه
دا ډیسټریکټ کمیټي زامنګ جوړ کړی دی خیبر کې او کوم کې دې موږ ته چې کوم ډی سی زو غن لا غي ریسپانس امیډیټلی راکو او د نور ته هم موږ لګری دي خدای هغه چې دنه لگا حالات بلا ټیک نه نه هغه ریسپانس موږ ته دمر زر نه درا کړ او موږ به دا ډیسټریکټ کمیټي هر ځای کې جوړو دې ډیر زیات ضرورت ته ځکه چې داخله کې کوم دې کې نن دا ډیر سفر شوی او خاص کر کې وومن ان چلډرن نو موږ وایو چې دې چې دنه موږ مرسته وکړو په دې لا هغه ورکو او دې چې کوم حقوق دي کنه چې دې خپل حقوق باندې پوهې شي.
ډاکټر رفعت سردار په دې اړه کومه کره نیټه ونه خودله، خو وی ویل چې د کمیټو جوړولو پروسه کې یې له ځان سره ضلع انتظامیه هم شامله کړې، ځکه چې هغوی پر خپلو ضلعو په ښه ډول خبر دي او هغه تکړه قبایلي کسان او خویندې په ګوته کولی شي چې د دوی کار مخ په وړاندې بوتللی شي. په خیبر پښتونخوا کې د ښځو د حالت کمیشن په 2009 کې جوړ شو چې مقصد یې د ښځو د حقونو تحفظ کول او د هغوی خلاف د توپیري چلند مخه نیول و. دا یو مشاورتي کمیشن دی چې د ښځو په اړه د قوانینو، پالیسو او پروګرامونو د عملي کېدو جاج اخلي او چې چېرته ضرورت وي هلته د ګامونه پورته کولو وړاندیز کوي. د 2019 کال په ډسمبر کې پخوانی وزیر اعلی پرویز خټک په ضلعي کچه د کمیټو د جوړولو منظوري ورکړه، چې وروسته په مختلفو ضلعو کې د دې کمیشن کمیټیانې جوړې شوې. مدني فعالان، ښځې، وکیلان، ډاکټران، خبریالان او د لګکو استازي په دغو ضلع کمیټیانو کې شامل دي. دا وخت په خیبر پختونخوا کې د کمیشن دیرویش ضلع کمیټیانې فعال دي. د خیبر یوه فعاله ممانه افریده د سیمې د ضلع کمیټې مشره ټاکل شوې ده. هغه وایي امید دی چې هم په جون کې د کمیټې رسمي نوټیفیکیشن ورکړل شي. ممانه د جون په 19 مشال ریډیو ته وویل په کمیټې کې له دوی سره 2 ښځې او یو نارینه شامل دي. ممانه وویل دوی په نه یوازې ښځې له خپلو حقونو خبروي، بلکې په دې به هم پوهه کوي چې د مسلو په صورت کې له چېرته نه مرسته ترلاسه کولی شي.
اوس خو مر جروش اوس به د جرګې مرګې کیسې بنوي. د ښځو هر لیګل هغه ته غو اپروچ کولی شي. فاینانشل به هم مونږ سپورټ کوو، مونږ کمیټي ورسره مونږ سره چې د خپل وکیل دی مونږ به د وکیل هم ورته مونږ پرووایډ کولی شو. دغه د ښځو امپاورمنټ دپاره، دغه کاروبار د روزګار دپاره مونږ مقصد دغه چې دی اکونومیکلی هم امپاور کول او هغه ته چې دی خپل کوم حقوق دغه دی هغه برکه هم هغه چې دی خبرول. که د غیرت په نامه مرګ شي، که په کور کې چې وال ټاکل کیږي خزو سره د سمکو غولان چې وي، نو هغه د پاره خبر برابر موږ سره بل اکټس او اورډیننس پاس شوی دی د خزو حقوق د پاره هغه تاسو یوز کولای شو.
د خیبر یو فعال ناهید افریده مشال ریډیو ټول په قبایلی زلو کې د دې کمیټو ډېر ضرورت دی چې لپاره دوی وخت په وخت آواز پورته کړي. دا یې په خبره پکار ده چې دا نورو قبایلي ضلعو ته هم وغځول شي.
لکه اوسه پورې خدا چې کوم دوی د قبایلي زنانه چې کوم دي نه آواز چانه دی اورېدلې. اوس چون کې مرد شو دي پښتونخوا کې قانون لاړو، الته کې لکه آنر کلیم پکې دو مفته باندې لګېدې. پیل ځل چې دې ځل او خیبر کې چې آنر کلیم شو ناغه ریپورت شولو، لکه ما کې خو به ریپورت کېدل بنا. لکه داسې څه مسلې چې وي نو چې کله د کمیشن وي د هلته کې کسان ناست وي د وومن کمیشن دغه اکسټینشن وي، نو داری چې بیا به د قانون سازۍ کې لکه د هغې آواز به هم پکې شاملېږي د قبایلي زنانو.
ډاکټر رفعت سردار وویل د دې کمیټیانو په جوړېدو سره به د ښځو خلاف د کورني تشدد پیښو، سواره، غږ او داسې نورو کیسونو په کمولو کې مرسته وشي، ځکه چې هغوی به د پخوا په شان د خپلې قبیلې یا کورنۍ په رحم و کرم نه وي ناستې، بلکې دوی به کولی شي چې ضلع انتظامیې قانون نافذونکو ادارو ته رجوع وکړي او د یو سم میکانیزم لاندې ورته د مرستې ډاډ ورکړل شي. د کمیشن مشره او فعالان خوشبینی ښایي چې قبایلي ضلعو ته د کمیشن په غځېدو سره به هلته ښځې د پاکستان د نورو برخو په شان خپل حقونه او تحفظ ترلاسه کړي. د 2013 کال په مئی کې تر آئینی بدلون وروسته قبایلي سیمې د خیبر پښتونخوا برخه او ګرځېدې.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
په سواد کې د بزم جالب په نوم د بیټولنې د پښتون سیاستوال او مصلح باچا خان د ژوند او مبارزې په اړه یو مطالعاتي غونډه جوړه کړې وه. پرون شوې دې غونډه کې دې غونډې ته لیکوال ډاکټر همدرد یوسفزی د باچا خان د عدم تشدد د فکر په مختلفو اړخونو رڼا واچوله. هغه وویل باچا خان د ژبې، نسل، رنگ یا کلتور پر اساس د نفرت مخالف و. د غونډې ځینو ګډونوالو مشال ډیډو وویل چې دوی په لومړي ځل په ډېر تفصیل د باچا خان له شخصیت او افکارو خبر شول. نیاز احمد خان چې زمونږ خبریال دی همدې غونډې ته ورغلی و او دا رپورټ یې را لېږلی دی چې د ډاکټر یوسفزی په خبرو پیلې کې.
باچا خان بابا امن دې ته نه وایي چې د دوو جنگونو په منځ کې کوم وخت راشي دې ته امن وایي. هغه امن دا ګڼي چې یو سړی په سیاسي توګه باندې، یو سړی په نفسیاتي توګه باندې، یو سړی په اقتصادي توګه باندې، په ټولنیز ژوند کې، په اجتماعي ژوند کې د هر قسمه تشدد نه آزادي، نو بیا به امن وي.
د سټډي سرکل ویان ډاکټر همدرد یوسفزی په دغه مهال تفصیلي وینا وکړه او ویل چې باچا خان په ظاهره یو سیاسي مشر و او د شنغر د خانانو د کورنۍ و، خو باچا خان خپل ټول عمر د عدم تشدد په فلسفه سیاست کړی. تر دې دمه چې د باچا خان په ژوند او سیاست شپږ پی ایچ ډی شوي چې پکې دوه نړیوالو ادارو لخوا شوي دي. دوی ویل چې باچا خان سیاست د ازادۍ نه شروع کړی و.
ټولنیزه ازادي چې د جینډر په بنیاد باندې د چا سره نفرت نه وي، د مذهب په نوم باندې د چا سره نفرت نه وي، د کار کسب په بنیاد باندې د چا سره نفرت نه وي، د قبیلوي شکل کې د چا سره نفرت نه وي، د رنگ په لحاظ سره د چا سره نفرت نه کول، او دغه ټوله ټولنه د دو نفسیات، د دو اجتماع، د دو اقتصاد، د ټول راغونډول او د دې ټولو سیزونو نه ازادي اغستل د باچا خان بابا مقصد او مرام هم دغه او د ازادي معنی دا و.
سټڈی سرکل کې شریک د سکولي استاد نور محمد کنجوي چې په اردو ژبه کې ماستر کړی، خود ته نن معلومه شو چې د باچا خان د سیاست فلسفه سوا
دا خبره باندې زده کړه چې باچا خان پښتانه د قبایلو نراوستي دی او قوم ته جوړ کړی دی او د عدم تشدد په لارې بوله دی. زما په خیال کو دغه شان سټڈی سرکل دوام لري او بار بار کیږي. زمنګ نو نسل کم چې سیلاب را روان دی د میډیا په شکل کې د پروپاګاندو زمنګ د پښتنو خلاف کم خراب امیج چې جوړیږي، نو دا سټڈی سرکل داغه مخنیوي کولای شي.
د جانجیب کالج د کوونکې حمید الله چې د ملمجبي اوسیدونکو وایي چې په تعلیمي ادارو کې د پښتنو اتلانو په حق له داسې معلومات نشته. سټڈی سرکل کې دوی د باچا خان په اړه پوره معلومات ترلاسه کړل.
سیاست چې دی یا کم د سټڈی سرکل چې دی هغه په دې دغه کې ډیر زیات ښه رول ادا کوي. دغه لپاره موږ راغلی او ډیر زیات ښه میسج راته میلاو شو، ښه مطلب کم خپل اتلان شو باچا خان یا نوري یا داسې دغه فلسفه د پښتنو فلسفه چې دی دا موږ په پوره تور باندې وپېژندل او که دغه شانتې نور هم دا دوام ولري نو انشاءالله چې زموږ دا نوی کل دا به ډیر سزده کړي.
د سټڈی سرکل تابعیه کوونکی شهاب شاهین وای چې بزمی حبیب جالب د انقلابی شاعر حبیب جالب په نوم ټولن دا چې په سیمه کې د سټڈی سرکل په ذریعه د پوهانو په ګډون د پوهې راوستو هڅې کوي.
د مقصد دا دی چې کم زمونږ ملګری دي، کم زمونږ کشران دي، همزولي دي، سټرونټان دي، دوی ته زمونږ اتلانو باره کې پته ولګي او دوی د هغې د سټرګل او د هغه شیزونو چې کم دي هغې نه دوی خبر شي او مخکې چې کم دی د هغو هغه کم میسج چې کم و هغه مخکې ورسي او په هغې باندې مونږ عمل وکړو، په هغې باندې مونږ ژوند وغیرہ.
په سټڈی سرکل کې ویل شول چې باچا خان د یو ګوند یا قام لپاره د عدم تشدد فلسفه نه خپل کړي، خو د ټول انسانیت لپاره یو مثال و. او دغه وجه ده چې د باچا خان د سیاست فلسفه په ډیرو پوهنتونو کې د نصاب په توګه ښودل کیږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ویډیو د سه شنبه یا نهی ورځې 19 پروګرامونه
حجرا
په لسنیمو بجو،
د ځوانانو غږ
په یوه نیمه بجا،
د مشال رادیوي مجله
په دوو بجو،
سروي
په دوه نیمو بجو،
تورتمونه
په درې نیمو بجو،
د رڼا په لور
په پاو کم څلورو بجو،
د کرخې په غاړه
په څلورو بجو.
د بلوچستان په مرکز کوټه کې د څښلو اوبو کموالی خلک له مشکلاتو سره مخامخ کړي دي. ځایي خلک نه یوازې د ورځني استعمال لپاره اوبه د ټینکرو له لارې په پیسو اخلي، بلکې هغه هم ډیر په ګرانه ترلاسه کوي. د بلوچستان حکومت وایي که څه هم دوی هلې ځلې کوي، خو بیا هم د باران نه کېدو له کبله دا ستونزه زیاته شوې ده. د اوبو د انتظامي چارو پوهان وایي بلوچستان کې یو پلو اوبه کمی دي، بل پلو خلک هغه سه نه استعمالوي لکه څنګه چې لازمه ده. بریوال کاکل پر دې موضوع رپورټ لري.
د بلوچستان حکومت وایي په صوبه کې د باران نه کېدو له کبله تر مځکه لاندې د اوبو سطح ورځ تر بلې کښته روانه ده. د دوی په وینا که څه هم دوی هڅه کوي چې د ډیمونو په جوړولو دا مسله کابو کړي، خو د وچکالۍ له کبله د اوبو په ترلاسه کولو کې د خلکو ستونزې ورځ تر بلې زیاتېږي. د اوبخوار صوبایي وزیر نور محمد دومړ د جون پر 15مه مشال راډیو ته وویل چې دوی د تیر په څیر دا کال هم د دې مسلې د هواري لپاره په بجټ کې پیسې بیل کړي دي.
روپی تقریبا د ټول بلوچستان د اوبو د پاره تقریبا سته چې موږ اوس راپورته شو دا یو بجټ ګرځ کوټه ګار کوم موږ د کوټه مسله شاید نو ختم ولې چې اوبه لاندې روانې دي، موږ پسې روان یو. نو هر کال د خپل بجټ مطابق به نوې نوې بجټ موږ دوی ته اېږدو. او تر ډېره لویه خبره دا ده چې بلوچستان کې ډیمونه جوړ شي، د باراني اوبه چې کومې ضایع کېږي دغه اوبه راوګرځي، نو بیا شاید موږ په خپل مقصد کې کامیاب شو.
نور محمد دومر زیاته کړه چې د بلوچستان مالي حالت دومره نه دی چې د ده په وینا د صوبې د ولس ټول ضرورتونه پوره کړی شي. د ویل چې د اوبو مسلې هواري ته یې پر وفاقي حکومت هم ژغ کړی دی چې مرسته ورسره وکړي.
پاکی حکومت طرف زغه تقریبا په هر ضلع کې دیمونه فیزیبلیټی نه روان دي. په دغه بجټ کې هم بلوچستان بنیم مسو کې ډیر شسته پیسې د سیوی نو شاید په دغه کال په دوران مابین کې موږ په دا ټول ضلعو کې د دیمو د پر ډیر پیسې ورکول سي.
په بلوچستان کې تر کوټه ورسته لورلای یو له هغو ضلعو ده چې له تیرو څخه باندې دوه سیزو راځي وچکالی ډیره ځپلې ده. د سوبې د یو شمیر نور ضلعو په څیر په لورلای کې هم د څړو اوبه ډېرې کمې دي او خلک یې له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. ځایي خبریال پیر محمد کاکړ وایي په ځانګړې توګه په ښار کې آبادی زیاته سوې ده چې ورسره د اوبو ضرورت هم زیات سوی دی چې د ده په وینا پوره کول یې ډېر ګران دي.
دا وخت په لورلای کې د اوبو ډېر انتهایي سنگین صورتحال دی. زر سره په 1500 روپۍ باندې یو ټینکی او په هفته هفته به ته انتظار کوي. خلک چې دی نقل مکانی کوي د اوبو له وجې او ډیمونه یو څه جوړ شوي دي، لیکن د بارانو نه کېدو له وجې دا ډیمونه خالي دي.
پیر محمد کاکړ وویل چې حکومت د دې مسلې لپاره په کروڑونو روپۍ هم جاری کړي دي چې د ده په وینا وروسته د درغلۍ ښکار شوی دی. د ویل چې دا پیسې په سنجیده توګه د یادې مسلې د هواري لپاره نه دي استعمال شوی، خو د اوبخور صوبایي وزیر نور محمد دومړ وایي د دوی حکومت د دې مسلې هواري ته سنجیده دی او هر ممکنه هڅه کوي چې دا مسله هوار کړي. په بلوچستان کې د اوبو د کمی دا مسله له تیرو نږدو درو لسیزو راهیسې روانه ده. د اوبو د انتظامی چارو پوه ډاکټر عبدالرزاق ناصر وایي یو پلو ځینې ضلع وچکالۍ ډېر ځپلې دي او بل پلو خلک هم د اوبو استعمال داسې نه کوي لکه څنګه چې پکار دی.
کله هم واټر مایګرنټس یعنی کې د اوبو له وجې کم خلک و بازارو ته راغل، نو په بازار د اوبو کم سیستم و، د چښنو اوبو سیستم و، په هغه باندې یو بوج جوړ او بیا له هغه بعد لږ مس منیجمنټ هم وسوې، ځکه زموږ د افره سیمې موږ د چښنو اوبو ډېر زیاتې مسلې سوې. هغه مسلې له وخت سره سره نور زیاتېږي، ولې هلته آبادی هم زیاتېږي او دلته له موږ سره د واټر ریسورسز یعنی کومې اوبه دي هغه ډېر کمی روان دي. اوبه په مځکې کې ډېر زیاتې لاندې ولاړې.
د بلوچستان پښتنه سیمه په جغرافیایي توګه داسې پرته غرنۍ سیمه ده چې د مځکې پر سر روان سیندونه نه لري او هم یې غرونه د خیبر پښتونخوا په څیر پراخ ځنګلونه نه لري، کوم چې د ساینس پوهانو په وینا د باران سبب ګرځي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکه
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آی او.
د خبرونې د پایشي بي دي وردونکو د خبرونو لنډیز له مجید بابا راوړو.
د بلوچستان حکومت د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو پخوانی مشر عثمان کاکړ د مړینې د وجوهات معلومولو لپاره د عدالتي پلټنو اعلان کړی دی. دا اعلان پرون د صوبې وزیر اعلی جام کمال په مسلم باغ کې د عثمان کاکړ د فاتحې پر موقع وکړ. نوموړي وویل چې فاتحې تر وتګ له مخه د عثمان کاکړ د مړینې د وجوهات معلومولو لپاره د عدالتي پلټنو په حق لا اقدام کړی دی. د بنو جاني خیل اوسیدونکو له حکومت سره تر کامیاب مذاکرات وروسته پرلت ختم کړی او د وجل شوي ملک نصیب خان مړې خبرو ته سپارلې ده. د حکومت او جاني خیل مشرانو ترمنځ پرون د اوتمان جو وزیرو مشرانو په منځ ګرځوب خبرې اترې وشوې. تبګي حکومت ډاډ ورکړ چې د مارچ په میاشت کې شوی تړون باندې به عمل کوي. د پخواني او نوي تړون د عملي کولو لپاره د اوتمان جو وزیرو مشرانو وکسیزه کمیټه جوړه شوې ده. پاکستانی پوز وایي چې تېره ورځ د بلوچستان د کیج دلی په هوشاب سیمه کې د یوې چاودنې له امله یو سرحدي عسکر وژلی شوی. په کوټه کې د پاکستانی پوز د اماړیکو ادارې ایس پی آر په بیان کې ویلي چې تېره ورځ د پاکستان سرحدي سرتېرو د اوبو یو ټینکر ډکولو چې پرې د ریموټ کنټرول په واسطه بمي برید وشو چې پکې یو سرتېری کفایت کلاب ووژل شو. تر دا مهال د دې چاودنې ذمهواري چا نه ده منلې. پولیس وایي په کورمه کې نامعلومو وسله والو شپږ مزدوران تښتولي دي. د دې سیمې د پولیسو مشر طاهر اقبال بیګا مشال لیدو وویل چې مزدوران پرون هغه مهال وتښتول شول چې د موبایل فون ټاور یا ستنې لګولې. نوموړي زیاته کړه چې پیښه په لرې پرته سیمه کې شوې ده نو ځکه له دوی سره بشپړ معلومات نشته. تر اوسه د دې پیښې ذمهواري چا نه ده منلې. د افغان حکومتي سرتیرو یو بل ډله په سلهغې د تاجکستان پولې ته واوړېد چې افغان طالب وسلوالو د افغانستان په شمال کې خپلې حملې زیاتې کړې. د تاجکستان سرحدي ځواکونو د جون په 20مه ویلي چې د بلخ ولایت د کالدار ولسوالۍ په چوک چوک بازار کې د افغان سرتیرو په یو چیک پوسټ د وسلوالو طالبانو د برید نه پس 19 افغان سرتیري تاجکستان خواته واوړېدل.
د خبرونو ورده لنډی سره رودونکو د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پاتور رسیدي. تاسو کول شئ پر همدې صفو د ډیوا ریډیو خبرونه ووري. زهارون بچا، مجید بابر او زمونږ تخنیکی همکار اکرام مسکینیار د مشال ریډیو ل سټوډیو اوس میزا ستر نه غواړو. د خدای پامان.